لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې به واورئ چې د ننګرهار سرپرست والی تاییدوي چې د پرونۍ حملې په ترڅ کې شاوخوا 200 بندیان د جلال آباد له عمومي محبس څخه تښتېدلي دي. درنو اوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی. ولسمشر اشرف غنی د هند او پاکستان له صدراعظمانو سره د ټلیفوني تماسونو په ترڅ کې د افغانستان د سولې او سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې او تمه ده چې د ایسایس سمندري توپان خطرناک سیلۍ او درانه ورښتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولینا ایالتونه سخت وځپي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به نن سه شنبه د سولې او د مشورتي لوی جرګې په اړه د بحث لپاره د دوو غونډو کوربه وي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې غونډو هدف د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د اجماع پیاوړي کول دي.
بهرنیو چارو وزارت د دوو سیمه ییزو مشورتي ناستو او د نړیوالې مشورتي ناستې کوربه وي او د دې ناستو په جریان کې به د آینده مشورتي لویې جرګې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د دې هیوادونو استازو ترمنځ خبرې او تبادله نظر وشي.
ښاغلی هیواد د دې غونډې په اړه نور جزئیات ورنکړل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي. هغه پلاوی چې په سپین بولدک کې د پاکستانی پوځیانو په ډزو د ملکی افغانانو د وژنې د ادعاو په اړه د څېړنې لپاره موظف شوی د پیښې سیمې ته رسېدلی دی. د پلاوی مشري د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال صدیق الله فهیم کوي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت او نورو ادارو استازي غړي دي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شوویلې چې کندهار ته د دې پلاوی د سفر موخه د پیښې هر اړخیزه څېړنه له متضررو کورنیو او خلکو سره مرسته او د دې خبرې یقیني کول دي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نشي. د رافه په ورځ د افغانستان او پاکستانی پوځیانو نښته وروسته له هغه پیل شوه چې د راپورونو له مخې پاکستانی سرتیرو پر هغو پارېدلو موترزانو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانیستو غوښتنه یې کوله. په دې نښته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 80 نور ټپیان شول. د یو بل خبر له مخې د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي دی هیله من دی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د روانو هڅو پرمختګ به د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې پر موافقې باور زیات کړي او ورسره به د بین الافغاني خبرو پیل ته ژر تر ژره لاره واره شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر غني پرون د اګست په 3مه په یو ټلیفوني تماس کې عمران خان ته د اختر مبارکي ویله. خبر زیاتوي چې ښاغلی خان په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د پاکستان د ونډې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو پر اهمیت ټینګار وکړ. بلخوا ولسمشر غنی پرون د هند له صدراعظم نریندرا مودی سره هم په ټلیفوني تماس کې د افغانستان د سولې او سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې. هندي رسنیو د هند صدراعظم د دفتر په حواله راپور ورکړی چې دا خبرې پرون دوشنبه وشوې او په ترڅ کې ښاغلی مودی د سولې د ټینګښت په هڅو کې له افغانستان سره د هند پر ژمنو ټینګار وکړ. خبر زیاتوي چې ولسمشر غنی او د هند صدراعظم د سیمې پر بدلیدونکي امنیتي وضعیت او نورو مسایلو هم بحث وکړ. رسمي پانو له مودي او عمران خان سره د ښاغلي غني د پرونیو ټلیفوني محاورو په اړه تر اوسه بایک کوم بیان نه دی خپور کړی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه په خپل یو نوی محرم راپور کې وایي چې شمالي کوریا د اټومي وسلې د جوړولو لپاره خپل پروګرام پراخ کړی دی او ځینې هیوادونه باور لري چې کوچنۍ اټومي وسلې جوړې کړي. د دې راپور لمخې چې د سیډونکو یو خپلواک ډلې برابر کړی دی او په موقتی ډول محرم بلل شوی، پیونګیانګ احتمالاً داسې واړه اټومي بمونه جوړ کړي دي چې د بلستیک توغندیو په سروکو کې ځایېدای شي. رویټرز او ډی پی ای اژانسونو چې لومړی یې د دې څېړنې خبر ورکړی وایي چې د راپور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته چې 15 غړي لري پرون وړاندې شو او څېړنې د دې شورا د یو غړي هیواد د اطلاعاتو پر بنسټ ولاړې دي. شمالي کوریا تر اوسه پورې شپږ اټومي ازموینې کړي چې وروسته یې د 2018 کال په سپتمبر میاشت کې وه. ملګرو ملتونو له 2006 کال راهیسې د اټومي فعالیتونو په خاطر پر شمالي کوریا څو ځلې بندیزونه لګولي دي. او تمه ده چې د اسایس سمندري توپان خطرناک سیلۍ او درانه ورښتونه به د امریکا د شمالي او جنوبي کارولینا ایالتونه سخت وځپي. دا توپان اوس مهال د متحدو ایالاتو د ختیځو سمندري سواحلو خواته روان دی. د امریکا د هریکان یا سمندري توپانونو مرکز پرون د اګست په 3مه نیټه د دواړو ایالتونو په ساحلي سیمو کې ډیره خلکو ته د سیلۍ او ورښتونو خبرداری ورکړ. د ایسایس توپان زور د کارابین سمندرګي له ځپلو وروسته رقم شو. د توپان په دې سیمه کې 2 تنه ووژل، خو پرون یو ځل بیا زور واخیست او د باد چټکوالی په ساعت کې 140 کیلومتره ته لوړ شو. د هوریکان ملي اداره وایي چې ښایي د دې توپان له کبله سخت ورښتونه د سیلابونو د راوتلو باعث شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمانه د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړې خپرونه خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د ننګرهار پر محبس له پرونۍ حملې وروسته چارواکي وایي چې د دې زندان لسګونه بندیان لا درکه دي. په دې برید کې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او نږدې 50 تنه نور ټپیان دي. خو د ننګرهار پر عمومي محبس ډلهیز برید چې د یکشنبه له مازدیګره پیل شو او 19 ساعته یې دوام وکړ، لا هم نور ناڅرګند اړخونه لري. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
څه باندې 200 بندیان توانېدلی د ننګرهار پر عمومي محبس په پرونی برید کې په تیښته بریالی سي. په دې محبس کې د چارواکو په خبره په جنایي جرمونو د تورونو بندیانو تر څنګ طالبان او داعش وسلوال هم بندیان ول، چې د ټولو شمیر نږدې 1800 کسانو ته رسېده. د ننګرهار سرپرست والی تمیم عارف مومند تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د دوی ارزونې تر اوسه نه دي بشپړې سوې، خو دمګړی 200 بندیان لا درک دي.
جمله ولسو درې نوی تنه مونږ په محبس کې درلودل چې د جملې څخه 15 تنه اوس په کنټرول لاندې لرو. البته تصفیه جریان لري او هغه کپتان او هغه شهدا چې مونږ لرو د غیب هم اوریت تثبیت شي، دقیق په معلوم شي، نو تر څو کولای شو مونږ دقیق ارقام ولرو. خو په الحال د 200 نه پورته بندیان مونږ د کمبود لرو، البته د فراریانو په لیست کې شاملولای شو.
ښاغلی مومند د لاترکه بندیانو د هویت په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د تشتیدلو بندیانو د بیرته نیولو لپاره جدي هڅې روانې دي. د ننګرهار د سرپرست والی په خبره انګیرنه ده چې لا په دغه کسان په شار کې دننه وي، نو ټول مشکوک ځایونه د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر دې وړاندې د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1015 بندیان چې له زندانه وتلي وو بیرته ونیول شول. رسمي شمېره ښیي چې په دې برید کې 15 تنه وژل شوي او 46 نور ټپیان دي، چې په وژل شویو کې شل ملکي وګړي، 3 بندیان او 2 امنیتي منصوبین شامل دي. خو د ښاغلي مومند په خبره ښایي ارقام بدل شي. د بری د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درې ورځنی اوربند په دریمه او وروستۍ ورځ وسو. وسلوالو طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړل، خو داعش وسلوالو یې مسؤلیت واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې دا 19 ساعته برید داعش وسلوالو په یوازې سر وکړ او که نور مرسته هم ورسره وه. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې امنیتي ځواکونه به وروسته دا معلومه کړي چې د برید تر شا د کومې ډلې لاس و. افغان چارواکي دا کوي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو د ترسره کېدو لپاره پراخ چتر جوړ کړی دی چې وخت نا وخت نوم بدلوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته د داعش او حقانی شبکې ترمنځ د تړاو خبره وکړه. طارق آریان د دوشنبه په ماښام د اگست 3مه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د داعش ډلې نوی ټاکل سوی مشر د حقانی شبکې غړی دی.
شهاب المهاجر د افغانستان لپاره د داعش نوی مشر اصلا د حقانی شبکې یو غړی دی. طالبان او حقانی شبکه هر ورځ از مونږ په یواد کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي. ځینې وخت د سیاسي ملحوظاتو له امله د داعش تر نامه لاندې بریدونه هم په افغانستان کې کوي. مونږ دوی پیژنو، د نومونو په بدلولو هغوی نسي کولای چې خپل اصلي څهره پټ کړي.
افغان چارواکي حقانی شبکه د وسلوالو طالبانو عمده ملاتړ کړي او وایي طالبان له امریکا سره د دوهې د تړون پر خلاف تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له تروریستي ډلو سره یې اړیکو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې داسې خونړۍ بریدونه هم سوي دي چې طالبانو یې مسولیت نه دی اخیستی او حتی په خپلو اعلامیو کې هغه بریدونه غندلی هم دي. خو داعش وسلوالو یې مسولیت منلی دی. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې له داعش ډلې سره جنګیږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموک غاغله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او نورو خارونو کې خبريږي. او اوس هم قدر منوریدونکو په مکړی د کابل چاپ ورسپانو مخکتنې ته چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
هشت صبح ورسپانې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې وروستی برید مرموز او پیچلی بللی. سرمقاله لیکونکي لیکلي دا پیښه وروسته له هغه وشوه چې د ملي امنیت عمومي ریاست اعلان وکړ چې د دغو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د خراسان څانګې د استخبارات عمومي مسول ضیاءالرحمن مشهور په اسدالله اورکزی په ننګرهار کې ووژل شو. سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه یوه ماته شوې ډله په دې بریالی کېږي چې یوه مرموزه او پیچلې حمله ترسره کړي. هشت صبح ټینګار کوي چې حکومت باید په دې اړه خلکو ته ځواب ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د ننګرهار پر عمومي زندان وروستي برید ته په اشارې سره لیکلي روښانه ده چې دا برید په ډیر دقت سره د بندیانو د خوشي کولو لپاره ترسره شوی. سرمقال لیکونکي لیکلي دا برید په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د طالبانو لخوا د هغو خطرناکو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه په بیا بیا رد کړي چې په ګڼو وژونکو ترهګریزو بریدونو او فعالیتونو کې ښکیل دي او یا هم د پاکستان ملیشي او یا د هغوی افسران او کسان دي. ورسپانې ادعا کړي چې پاکستان په افغانستان کې د مداخلې او یا هم له ترهګرۍ او اورپکۍ سره د لاس لرلو او یا هم په افغانستان کې د مخامخ جګړې د اسنادو د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي چې په پټه خوله د هغوی زندانیان آزاد کړل شي. سرمقاله کې راغلي کله چې افغان حکومت دا غیر قانوني کړنه رد کړه او نړیواله ټولنه هم د افغان حکومت د دغه دریز ننګه کوي، بشري حقوقو سازمانونه هم د ولسمشر غنی پر دریز ولاړ دي، نو بل لار نه و پاتې. دا برید وشو چې زندان مات او په زوره د ډلیز یرغل پر مټ د هغوی د پام وړ زندانیان له ځان سره یوسي. هیواد دولتي ورځپاڼې حکومت ته سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید د دغه یرغل په مقابل کې بې توپیره پاتې نه شي، بلکې په دې اړه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه اعتراضونه وکړي او آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د دغه سازمان د یو غړي په توګه د خپلو بې ګناه وګړو او پر هیواد د بهرني یرغل په اړه غږ پورته کړي. او ویسا خپلواک ورسپانی بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي وروسته مشکوکې خونړۍ تروریستي پېښې چې هیڅوک یې مسولیت په غاړه نه اخلي او یا لکه د جلال آباد پر محبس ته وروستۍ پېښه چې مسولیت یې داعش په غاړه واخیست پوښتنې پیدا کړي. سرمقال لیکونکي پوښتنه کړې چې ایا دا خو به هم د هغو هیوادونو کړیو او اشخاصو کار نه وي چې په افغانستان کې د سولې له رواني پروسې سره مخالفت لري او په خپله ګټه نه بولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د سندرو میلمانه پروګرام پیلېږي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کورونا ضد واکسین د جوړېدو له هیلو سره سره د دې ناروغۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنه ښایي هیڅکله هم ونه شي. ډبلیو ایچ او پرون وویل چې عادي ژوند ته د بشریت ورستنېدل ښایي ډیر وخت وغواړي. په ځینو هیوادونو کې چې ګمان یې کاوه دا ویروس یې کنټرول کړی دی د نویو پیښو راپورونه ورکړل.